په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو په لنډي سره پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا عالم رستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرکه شو خزینه فعالانو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالان لا درک دي چې دا کېږي طالبانو بندیانې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د آسیا د پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو رسولو لپاره له دغې ادارې سره کړی دی. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې د هغو 200 میلیون ډالرو مرستې یوه برخه ده چې د آسیا پراختیایي بانک ورسره د 2022 میلادي کال د بحرانونو په وړاندې د غبرګون له پروګرام سره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د دغه بانک دا مرسته له دغه ادارې سره د ملاتړ په برخه کې د پام وړ همکاري بللې ده. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شالز به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د دسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګلا مرکل پر ځای د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمني د هغه کلکش د هواري لپاره چې له اوکراین پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا پر سر راپورته شوی ډیپلوماتیکې هڅې تیزې کړې دي، خو یو شمېر لورو پر شولز انتقاد کړی چې ولې اوکراین ته د وسلو له لیږلو سره موافقه نه ده کړې. خاغلی شولز واشنگتن ته روانېدو مخکې پرون په برلین کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې جرمني به اوکراین ته وسلې ونه لیږي، خو زیاته کړه چې دا هیواد به تیاری ولري چې د بالټیک هیوادونو ته ځواکونه واستوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. لن خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو ښځینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې تریتم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کېدو دینځه مورز ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل عیار چې د کابل د معترضانو ښځو په ډله کې وي د فبروري په 2مه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لږ تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي. طالبانو نه د منلی چې د خزی د ورسره بندیانی وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا خزی بندیانی کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې پیرالاینز د دغو لادرکو خزو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې د پیرالاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د ډبیر الاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپلسري بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشي کولو غږ کوم.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په کابل کې میشت یو شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوي. د دغو بلوچستانو د کورنیو یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوي کسان بیرته خوشې کړي خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي.
شابیبی لویز دن وای درې سامنی طالبانو لزان سره بیولی دی. دا میرمن وای د پاکستان د استخباراتو د ظلمونو لامل اړسوی چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل. زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپی وهلي. نارینه بندیانه وی ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي راډیو ته وویل له کوم وخت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وژلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا یې نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران ایله کړی دی. هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي. شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر وایلی دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 5 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمې کالا کوڅه کې اوسیږي او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره دې ورسره مرسته او له نیولو او بندي کولو دې لاس په کار شي. هڅه مو وکړه د دغو بلوڅو وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي
درنو واورې سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي سیمیزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ترافیکو پر مخ یې پرانستې وساتي. نور بل صفي الله ستانګزي واورو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي ولایتي ادارو ته یې له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
د وروستي واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردک، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلې او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې شپې راځي د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او رنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام ازادی رادیو ته وویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ له خپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندې سیمه تستانه شي،
برګشت وکونه.
خغلی باید زیاته کړي چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستيال ویاند خغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ازادي رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان اندېښنه څرګنده کړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي کولی شي چې پر اوکراین برید وکړي. ښاغلی سولیوان دغه څرګندونې پرون له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیا کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویې ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه وسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبري بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یوه ډله امریکایي عسکر پولنډ ته رسېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایډن په امر پولنډ ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او مخله دې چې د موسیقي پروګرام ته وار ورسیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغوښ شو. د
افغانستان کې د روغتیايي سکتور پر مالی ستونزو یو مقاله خبره کړي او دا سرلیک ورکړی دی. افغانستان کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې د نړیدو په حال کې دی. ورسپانې د مقالې په پایل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمېر کې خوارځواکه ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یوه اټکل له مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوی او هلته د ځینو بسترین ناروغانو ناوړه وضعیت انځور شوی دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډیره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.1 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځوړي. د روغتیايي سکتور مالی ستونزه د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باري عمر ازادي راډیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید 19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د 200 مرکزونو له ډلې یوازې 15 یې فعالیت کوي. باري عمر وویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالی ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاک د مرستې تر ډیره ودرېدي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي امریکا او لویدیز د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې لوړان دې بیوازله وو. په مطلب کې راغلي وړاندې شوی احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انځور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچارۍ خپلې وړې نجونې ودوي او یا خپل بډوډي یا پښتورګي پلوري. د مطلب په یوه برخه کې راغلي چې امریکا او لویدیز باید خپل ارزښتونه له دې سره ونه تړي چې افغانستان کې ماشومان وږي اوسي او ښوونځي د دې لپاره بند وي چې ښوونکو ته یې معاش نه رسیږي. لیکوال ویلي امریکا افغانستان کې جګړه بایللې خو اوس سوله هم له لاسه ورکوي. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو او ځینو نورو خیریه موسسو لخوا افغانستان سره مرسته شوې خو په خبره یې شوې مرستې د هغو 3.5 میلیارد ډالرو شاوخوا 10% جوړوي چې په